د ماسپښین دوی بجې شوې. احمد شبریم د اسدی رډیو د دې سات په خبرونه کې ساسو کوربه. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې آصف حبیبی را سره مرستندوی دی. د خبرونه چې په منځنۍ څپه 12.9 په افغانستان کې خبريشي، د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.15 نیولې شي. تر خبرونو وروسته به واوري چې روسیه وایي شایي افغانستان ته هلیکوپټر ورکړي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه.
السلام علیکم. ولسمشر اشرف غنی د کندوز ولایت د وضعیت د څیړنې لپاره یو پلاوی ته دنده سپارلی. ملي اردو په تیره یوه اونۍ کې په بیلابیلو سیمو کې د 115 وسلوالو د وژل کېدو او د لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي، او د تونس د ملي ډیالوګ څلور اړخیزه ټولنه د 2015 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي وبلل شوه. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د کندوز ولایت د وضعیت د څیړنې لپاره د حقیقت موندنې یو پلاوی ته دنده سپارلې. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی پرون په ارګ کې د کندوز ولایت له بانفوذو شخصیتونو او مشرانو سره د کتنې پر مهال دا اعلان وکړ. د اعلامیې له مخې دا پلاوی به د وضعیت له څیړنې وروسته په دې اړه چې په کندوز کې څه پیښ شول او کومو اصلاحاتو ته اړتیا شته یو هر اړخیز راپور برابر کړي. ولسمشر غنی ویلي چې د افغان ځواکونو پوځي عملیات به په شمال ختیځو ولایتونو کې تر هغو روان وي چې دا ولایتونه له سخت دریځو وسلوالو څخه تصفیه شوي نه وي. پر کندوز وسلوالو 12 ورځې مخکې حمله وکړه او له 9 ورځو راهیسې جګړه پکې روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ګڼ شمېر وسلوالو د له منځه تلو او ټپي کېدو خبر ورکوي. د ملي دفاع وزارت نن په یو بیان کې وویل چې افغان ځواکونو د ننګرهار، غزنی، پکتیا، پکتیکا، اورزګان، دایکنډي، زابل، کندهار، تخار، کندوز، هرات او هلمند په بیلابیلو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې 115 وسلوال وژلي او له 80 زیات نورې ټپیان کړي دي. بیان زیاتوي چې له دې وسلوالو څخه وسلې، ماینونه او مهمات هم ترلاسه شوي. بیان همدارس په دې عملیاتو کې د ملي اردو د 15 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د کابل د چندول سیمې تکیه خانې ته نږدې په یوه چاودنه کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده. په سیمه کې د پولیسو د اړوندې حوزې عامر ګل رحیم ساپی ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه د لاسي بمونو د چاودنې له کبله رامنځته شوې. یو تن یې وژلی او درې نور یې ټپیان کړي دي، خو د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالله کریمي ویلي چې دا د یو مقناطیسي ماین چاودنه وه چې درې کسان یې ټپیان کړي دي. راپورونه وایي چې یو ایرانی جنرال د سوریې حلب ښار ته نږدې وژل شوی دی. د لبنان د المیادین تلویزیوني چینل نن راپور ورکړ چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک جنرال حسین حمدانی د چهارشنبې ورځې په ماښام په داسې حال کې وژل شو چې د سوریې پوځ ته د روزنې د ماموریت په حال کې و. د ایران سپاه پاسداران پوځ نن د حلب په شمال کې د جنرال حمدانی د مړینې خبر تایید کړ. د امریکایي چارواکو له قوله پر راپورونو کې ویل شوی چې څلور کروز توغندي چې روسیه په سوریه کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وو په ایران کې لګېدلې دي. دا چارواکي چې نومونه یې نه دي ښودل شوي وایي معلومه نه ده چې آیا د دې توغندیو چاودنو به زیان اړولی وي که نه. همداراز دوی د دې توغندیو د لګېدو ځای هم نه دی ښودلی. د روسیې د دفاع وزارت دا ادعا رد کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په یو ټلیفوني تماس کې په سوریه کې د داعش له مرکزونو پرته پر نورو اهدافو د روسیې د بمباریو له کبله اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیربی پرون د دې ټلیفوني خبرو جزئیات خبریالانو ته څرګند کړ. خغلی کیری زموږ اندېښنه پر هغو اهدافو د بمباریو په اړه تکرار کړه چې د روسیې پوځ بمباري پرې کوي خو له داعش سره ارتباط نه لري. مسکو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په کاسپین سمندرګي کې د روسیې له پوځي کښتۍ څخه شپږویشت کروز میزایلونه توغول شوي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې ځینې اهداف ویشتلي دي. د خپلواکو سازمانونو د تازه معلوماتو له مخې تیره میاشت د حج په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې د 1222 او 1399 ترمنځ کسان مړه شوي دي. د سعودي عربستان چارواکو په دې پیښه کې په رسمي ډول د 99 حاجیانو د مړینې خبر تایید کړی. دا بې پرې ارقام د ځینو هیوادونو د معلوماتو پر اساس برابر شوي چې په پیښه کې د خپلو اتباعو مړینه تایید کړې ده. اسوشیتد پرس خبري اژانس د مړو شمیر 1309 تنه ښیي او وایي سعودي عربستان هڅه کوي چې دا ارقام کم وښیي او په دې توګه خپل حیثیت خوندي کړي. خو د فرانسې خبري اژانس بیا د وژل شویو حاجیانو شمیر 1222 ښودلی. د عربستان شاهي حکومت له دوو اونیو را په دې خوا تازه ارقام نه دي خپاره کړي. د تونس د ملي ډیالوګ څلور اړخیزه ټولنه د 2015 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې وبلل شوه. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د نوبل د سوب د سولې وبخښي د سولې د جایزې دفتر وایي چې د ډلې په تونس کې د 2011 کال له یاسمین انقلاب وروسته چې په نتیجه کې ولسمشر زین العابدین بن علي حکومت نسکور شو، د ګنګوندیز ډیموکراسۍ د ټینګښت په برخه کې ټاکونکې ونډه ولوبوله. د دې ټولنې د فعالیتونو په مرکز کې د تونس څلور اتحادیې وې چې د سولې د ټینګښت په مقصد په خبرو اترو کې منځګړتوب وکړ. یو اسرائیلی یهود په دیمونا ښار کې د چړې په وسیله پر څلورو عربانو د برید په تور نیول شوی دی. د نننۍ حملې د دوو قربانیانو دوه قربانیان عرب اسرائیلیان ښودل شوي او د دوو نورو په اړه تر اوسه معلومات نشته چې فلسطینیان به وي او که د دې دوو په شان عرب اسرائیلیان. د پیښې متضررین په روغتون کې تر علاج لاندې دي. د دیمونا ښاروال بینی بایتن د اسرائیلو راډیو ته وویل چې توران اوس له دوی سره په توقیف کې دی. او وروستی خبر د اروپا په چارو کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویکتوریا نولند ویلي چې امریکا به په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دې هیواد بندیزونو ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې د مینسک د سولې د پلان ټول مواد په بشپړ ډول عملي شي. میرمن نولند د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په داسې حال کې دا وینا کوله چې په مینسک کې د فبروري میاشتې اوربند په تیره یوه میاشت کې تر ډیره نافذ و. د 2014 کال له اپریل میاشتې راهیسې د اوکراین د حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې نږدې 8000 کسان وژل شوي دي. میرمن نولان زیاته کړه چې د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال له کبله د 2014 کال له مارچ میاشتې راهیسې پر روسیې لګیدلي بندیزونه به تر هغه وخته پر ځای پاتې وي چې کرملین د روسي ځواکونو ایستل ونه مني. میرمن نولان یادونه وکړه چې سپینه ماڼۍ د روسیې او روس پلو بلتون پالو عمل ته ګوري نه خبرو ته.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې کندوز ته ورځو او د دې ښار حال درته وو چې امنیتي وضعیت یې څرنګه دی. خوستیانو له جګړې ځپلو کندوزیانو سره د مرستو ژمنه وکړه.
پریکړه په دې وشوله چې د کندوز خلکو دپاره یو وجهي صندوق جوړ شي چې هغې دپاره د خوست خلکو هغه مرستې راجمع شي.
د ازادي راډیو په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې شایي روسیه افغانستان ته هلیکوپټر ورکړي. روسیې په سوریه کې پوځي مداخله کړې. آیا په افغانستان کې ممکنه ده چې بیا مداخله وکړي؟ په دې اړه په یوه تفصیلي مطلب کې د څېړونکو او د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو نظر در سره شریکوو.
کله چې روسیا افغانستان ته راشي دا هیڅکله استقلال او ازادي دې کشور ته نه راځي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو او په دې خپرونه کې د کابل د ژوبڼ حال درکوو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. کندوز ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب، د کندوز د ښار امنیتي وضعیت اوس څرنګه دی؟
اوریدونکو ته نږدې دوله کېږي چې د کندوز ښار د جګړې په ډګر اوښتی ده. په دغه ښار کې هر څه له منځه تللي دي. خلکو ته د مالي زیانونو تر څنګ همدارنګه ځاني زیانونه هم اوښتي دي. خو د کندوز سیمه چارواکي وایي چې دوی توانېدلي دي د کندوز ښار ډېره برخه د خپل کنټرول لاندې راولي. اما نن په دغه ښار کې کاملا چوپتیا ده، جګړه نشته ده. او یوازې پراګنده ډزې اوریدل کېږي. خو په عین وخت کې د سیمې اوسیدونکي وایي چې لا هم د کندز ښار ډېره برخه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، او هلته وسلوال طالبانو د استوګن کورو کې پټي دي یعنې سنګرونه جوړ کړي دي. له هغه ځایه په افغان امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي.
تاسو ویل چې پراګنده ډزې اوریدل کېږي، دغه ډزې د کندز د ښار له کومو سیمو اوریدل کېږي؟
دغه ډزې زیاتره د کندز ښار سیګر چمن سیمې څخه هلته درې موزه ده، په هغه کې وسلوال طالبان اوسېږي. همدارنګه په برک سیمه کې د کابل بندر کې، همدارنګه خان آباد بندر کې د کندز ښار ختیځ لوري کېږي، او دې خواته شمال لوري د کارتلال سیمې څخه، همدارنګه د بالاحصار القوي سړک شاوخوا په دغه سیمو کې، همدارنګه د آزادۍ واټ څخه بلته لا هم وسلوال طالبان د سیمې اوسېدونکي وایي چې په کورونو کې او په زیاتو دولتي تاسیساتو کې هلته سنګرونه نیولي دي، او له هغه ځایه چې کله افغان سرتېري وینې په هغوی باندې ډزې کوي.
د ښار هغه سیمې چې له افغان ځواکونو سره دي، هلته دوکانونه خلاص شوي دي؟
یوازې ښار خو کاملا د کندز ښار کاملا تړلی دی، او هلته څوک نشي کولی چې تګ راتګ پکې وکړي، ځکه د میدان ډګر ده. خو یوازې د کندز ښار جنوب خواته، یعنی چې د دورې سر ورته ویل کېږي، دورې سر لاندې دلته دوکانونه دي، دغه دوکانونه خلاص دي. نور ښار کاملا تړلی ده، ځکه څوک ساسي مسئولیت نشي کولی چې په ښار کې تګ راتګ وکړي یا وګرځي.
تیره ورځ جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د کندز له یو شمېر متنفذونو سره وکتل، او د روان خبرونې په پیل کې مو هم دا خبر درلود، او بیا یو هیئت وټاکه. د دې هیئت په اړه تاسو معلومات لري چې کندز ته رسیدلې ده او خپل کار پیل کړی؟
دا چې ویل کېږي چې یو لوړپوړی هیئت کندز ته راغلی ده، خو تر اوسه نه ده په ډاګه کړل چې په دغه ترکیب کې څوک دي او کوم کسان دي. خو د کندز خلک اکثره اوسېدونکي چې له موږ سره په اړیکه کې دي، دوی په مرکزي حکومت باندې ډېرې نیوکې کوي. دوی وایي چې کندز ښار یو ډېر وړوکی ښار ده، او نږدې دوه اوونۍ شلې، یعنې دیارلس ورځې شلې، په دغه ښار کې جګړه روانه ده. خلک ډېر متضرره شوي دي، خلک له ډېرو ناخوالو سره لاس او ګرېوان دي، ځکه خلکو ژوند په هغه ورځني کاروبار پورې تړلی و. اوس چې خلک له خپلو ځایونو څخه د ځایسیز ډېر مشکل سره دوی مخامخ دي، دوی وایي چې ولې مرکزي حکومت کندز ته توجه نه کوي، ولې دغه ښار په دیارلس ورځو کې ونه توانېدل چې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي.
البته تاسو د هیئت مسلې ته اشاره وکړه، په هیئت کې په خبرونو کې موده خبر درلود چې په دې هیئت کې امر الله صالح شامل دی، او همدارس فاروق وردګ، یو شمیر د کندز خلک شامل دي. د حقیقت یاب هیئت او په کندز کې بچړنې کوي. اجمل اریان مننه. د کندز په اړه په خوست کې غونډه جوړه شوې ده. په خوست کې د کندز له خلکو سره د کم شریکۍ زیانمنو ته د ډاډګرنې او دوی ته د مرستو د راټولولو په هدف د پنځشنبه په ورځ غونډه وشوه. د غونډې ویناوالو په دې خواشینی وښوده چې د کندز له جګړې ځپلو سره تر اوسه لازمه همکاري نه ده شوې. خوستیانو ژمنه وکړه چې دوی به د کندز د خلکو لپاره مرستې راغونډې کړي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست قومي مشرانو، ځوانانو او مدني فعالانو په یوه غونډه کې د کندز پر غمیزې خواشینی څرګنده کړه، او د یاد ولایت له جګړه ځپلو خلکو سره د هر ډول ځاني او مالی مرستې تیاری په ډاګه کړ. یاده غونډه چې د نور ټولنیز بنسټ په نوم د یوې مدني ټولنې لخوا راغوښتل شوې وه، ویناوالو په دې هم خواشینی وښوده چې افغان حکومت مرستندویه ټولنې او حتی په خپله ولس ونه توانېده چې د کندز د ناورین قربانیانو او اغېزمنو سره لازمې او پر وخت مرستې وکړي. قومی مشر محمد ظفر وویل چې
نن هغه پیښه چې په کندز کې نن تقریبا همه لسمه ورځ جریان لري، د هغې مسلمانو، د هغې کونډو یتیمانو، د هغې اسیرانو نه دولت دا کومه وکړو او نه داسې ولس جب شولو لار جوړه کړله چې دغې ته اوبه ورسېږي، هغه ځایي مواد ورسېږي. مطلب نه موږ دا تقاضا دو چې د هر څه چې کېږي یا د تو بېغوري دو یادی فساد واجدو یادی وطن ته امینادار نه.
د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال د غونډې د مخو د خودرو ترڅنګ ویل چې د ناستې ګډونوالو په ډله ییز ډول پریکړه وکړه چې د کندوز د دردناکې غمیزې له قربانیانو سره د مرستې په خاطر به کمیسیون ټاکي، مرستې به راغونډوي او بیا به د دې پیښې قربانیانو کورنیو ته رسوي.
غونډې اجنډا د کندوز د خلکو سره د مرستې د غمشریکۍ په مورد وه، او په څنګ دې کې د ملي امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ په مورد غونډه جوړه شوې وه. نو پریکړه په دې وشوله چې د کندوز خلکو دپاره یو وجهي صندوق جوړ شي چې هغې دپاره د خوست خلکو هغه مرستې راجمع شي.
د غونډې تابعیه کوونکي او د نور ټولنیز بنسټ مشر شکرالله بابکرخیل په خپلو خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ولس د ملاتړ اعلان وکړ او د دې ولایت له سوداګرو، مامورینو، مدني فعالانو، دوکاندارانو او خلکو یې هم وغوښتل چې په کندوز کې د دې ستر بشري ناورین له اغېزمنو او کورنیو سره تر خپله وسه مرسته او همکاري وکړي.
د خوست ولسونه د خپل نظامي ځواکونو څخه په هر قسم حالاتو کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ملاتړ کوو. د خوست ولایت تجاران، مدني ټولنې او ولسونه باید د کندوز ولایت د خلکو سره خدای واس او مالي همکاري وکړي.
وسلوالو طالبانو د وړ میونې د دوشنبه په ورځ د کندوز ښار ونیو، خو افغان حکومت وایي چې اوس کندوز ښار د دوی په کنټرول کې دی او د کندوز د ښار او ولسوالیو لپاره تصفیوي عملیات روان دي. دا مهال په کندوز کې د جګړې له امله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي چې په نورو ولایتونو کې په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پاکستان وایي چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره منځګړیتوب ته تیار دی، خو د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان د پاکستان په دې نیت شک څرګندوي. په دې اړه په روانه خپرونه کې وړاندې په تفصیل اورېدلی شئ. خو اوس پراشو د روسیې مرستو ته. روسیه وایي دا هیواد شایي افغانستان ته M-15 ډوله جنګي هلیکوپټرې ورکړي. ایترتاس خبري اژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي سمیر کابلوف په حواله وایي ماسکو لا د مخه له افغان امنیتي ځواکونو سره د سپکو وسلو او مهماتو مرسته کړې او دا لړۍ به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی مرستیال چې دا مهال په روسیه کې دی له مسکو غوښتنه کړې ده چې له افغان ځواکونو سره پوځي مرستې وکړي. رضوان مراد په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی او جک پوړی روسی ډیپلوماټ زمیر کابلوف وایي په روانه اکتوبر میاشت کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د M-15 ډوله جنګي هلیکوپترونو د پلورلو معامله لاسلیک شي. زمیر کابلوف وایي ماسکو دا ګام د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په سپارښتنه د افغان ځواکونو د جنګي ظرفیتونو د لوړولو په هدف پورته کوي. نوموړي ویلي روسیې مخکې هم افغان ځواکونو ته سپکې وسلې او مهمات ورکړي دي او تمه ده چې دا لړۍ به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. دغه جک پوړي روسي مقام دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي دي چې د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې دا مهال په روسیه کې دی له مسکو غوښتنه کړې چې له افغان ځواکونو سره پوځي مرسته وکړي. دا رشید دوستم ویان سلطان فیضی ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت له روسیې څخه د الوتکو او نورو پوځي مهماتو غوښتنه کړې ده.
The Russian side is committed to support and help Afghanistan in terms of
دوی روسیا د افغان ځواکونو او افغان هوایي ځواک د غختلتیا لپاره متحد ده. موږ د هوایي مرستې، وسلو او مهماتو غوښتنه کړې ده. موږ له تروریزم سره د جګړې لپاره زیات مرستو ته اړتیا لرو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د افغانستان پر خاوره د داعش پر ضد د روسیې د هوایي برید د احتمال په اړه ویلي افغان حکومت تر اوسه پورې له مسکو څخه داسې کومه غوښتنه نه ده کړې. دا زمیر کابلوف په خبره په اوس وخت کې د افغان ځواکونو د جنگي ظرفیتونو د لوړولو اړتیا ده.
ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جریه یو پلاوی روسیې ته ولاړ شي. نږدې لس ورځې وشوې چې روسیه په سوریه کې د پوځي عملیات کوي او وایي چې هوایي بریدونه او د توغندیو بریدونه د داعش پر ضد کوي. نو داعش په افغانستان کې هم ریښې څرګندولې دي. له دې سره داسې اندېښنې په افغانستان کې ځینو ته پیدا شوې دي چې روسان دلته پوځي مداخله ونه کړي. آیا دا مداخله ممکنه ده؟ د اجمل تورمن په تفصیلي راپور کې اورو.
د افغانستان سره د روسیې د همکارۍ د څرنګوالي په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې په دغه هیواد کې په ځانګړي ډول شمال کې ناامنۍ په یو بې ساري ډول زیاتې شوې دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې روسیه کولی شي چې په سیمه او افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او پیاوړتیا په برخه کې مهم رول ولوبوي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې روسیه په سیمه کې د یو مطرح ځواک په توګه کولی شي چې د سیمې او افغانستان په وړاندې د ګواښونو په له منځه وړلو کې ښه رول ولوبوي.
روسیه کولای شي د افغانستان په امنیت او په هیواد کې دننه او سیمه کې د امنیت د تقویت په خاطر ښه رول ادا کړي. د دې لپاره چې موږ تل نړیوالو ته ویلي او ډیر هم خوشبخت یو چې نړیوالو زموږ دا خبره منلې چې د افغانستان ستونزه یوازې په دغه هیواد پورې تړلې نه ده، سیمه ییز بودونه هم لري.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د روسیې د صنایعو غړي ویلي چې افغانستان د ترهګرۍ پر وړاندې د ښې مبارزې په هدف د روسیې تخنیکي او پوځي مرستې ته اړتیا لري. ایګو موروزوف ویلي که د افغانستان پوځ هلیکوپتر او نور مناسب جنگی مهمات درلودل نو مخالفینو نشول کولای چې په کندوز کې پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دوه ورځې مخکې له مسکو څخه په کتنه کې له روسي چارواکو غوښتي چې د افغانستان د قضیو په وړاندې چوپ پاتې نشي او له دغه هیواد سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري وکړي. د ولسمشر د لومړي معاونیت د مطبوعاتي دفتر سلاکار سلطان فیضی ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي دفاع د وزیر په ګډون روسي چارواکو د دې غوښتنې په ځواب کې ویلي چې د افغانستان وضعیت به تر څیړنې لاندې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه له نږدې یوې اونۍ راهیسې په سوریه کې هوایي بریدونه کوي او ویلي دي چې د دغه بریدونو هدف د داعش مورچلې دي. روسیه الوتکو تر هغې وروسته په سوریه کې هوایي بریدونه پیل کړل چې د دغه هیواد سنا ولسمشر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له خپلې قوې استفاده وکړي. داسې پوښتنې موجودې دي چې په افغانستان کې د داعش په وړاندې د روسیې مبارزه به په کومه کچه وي. آیا دغه هیواد به په افغانستان کې هوایي حملې ترسره کړي؟ د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي په دغه هیواد کې د ناټو او امریکا د شتون په صورت کې د روسیې هوایي عملو ته اړتیا نه لیدل کیږي. فضل هادي مطمیار ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه مسله به د افغانانو په ګټه نه وي.
امریکا او ناټو د روسیې سره مخالفت کوي چې تر اختیا هم د افغانستان حکومت دوی نه تقاضا کړي یا آمادګي لري دوی نو بیا دې اول د ناټو سره خپل دریځ معلوم کړي. هغه پلان او هغه اهداف چې روسیه دوی ته پیشنهاد کوي او قواکې ورکوي نو دوی تیار مکلفیت لري د افغانستان د پارلمان پیمان او موافقتنامې او قراردادونه تایید شوي دي. خو بیا دوی سره بانې کوي او افغانستان کې مصلحې قواوې نه پیاوړی کوي، خصوصا هوایي ځواک او پیاده ځواک. بیا یو طرفه کې دا خبره بیا د دوی سره فسخه کوي او د روسیې سره خبره.
دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمانوف په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له امله څرګندونې کړي او ویلي دي چې له افغانستان سره د خپل هیواد د پولو د وضعیت په اړه اندېښمن دی. دغه شان د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل تاجک سیال سره په لیدنه کې ویلي چې دوی باید د سیمې د وضعیت په اړه چې د دوی جدي اندېښنې راپارولې خبرې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه وایي چې له روسیې څخه د مرستو د غوښتنې په هدف ډېر ژر به یو پلاوی دغه هیواد ته ولاړ شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمد زی وایي روسی چارواکو ته به ووایي چې افغانستان سره به د هوایي ځواک په برخه کې د دوی مرسته د داعش په وړاندې د مبارزې په برخه کې چې د سیمې لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي افغان ځواکونه پیاوړي کړي.
موږ په وضاحت سره هلته دا ووایو چې امفیګان نه به موږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کړي. په هېڅ صورت باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي. موږ دا غوښتنه دا چې موږ امنیتي سکتور لرو هغې سره بلا معاوضه هوایي ځواکونو مرسته کولی شي نو موږ کولی شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
روسیه د سیاسي اقتصادي او پوځي اړخه په سیمه کې یو پیاوړی هیواد دی خو په ورته وخت کې کارپوهان وایي چې ناامن افغانستان به د روسیې ګټو ته زیان ورسوي. ویل کېږي روسیه له دې امله اندېښمنه ده چې که افغانستان ترهګرو ته په یو امن ځای بدل شي د افراطیت او مخدر موادو په وړاندې مبارزه به د دغه هیواد لپاره اسانه نه وي. په ورته وخت کې خلک په افغانستان کې د روسیې پخوانی شتون ته په کتو سره په خپل هیواد کې د دغه هیواد له پوځي شتون سره مخالف دي. په دې اړه څو تنه کابل خاریان وایي.
نوم مینو رحمان دی. چې روسیه سره د افغانستان ملت یو رقم تضاد لري، ځکه هغوی دلته اشغال کړی و، نو که دویم ځل لپاره راځي نو دوی سره به ډېر مخالفت وي.
زما نوم سلطنت دی. زما نظر دا دی چې کله چې روسیه افغانستان ته راشي، دا هېڅکله استقلال او ازادي دې کشور ته نه راځي او خلک نه خوشحالېږي په دې، ځکه چې امریکا هم غواړي افغانستان واخلي او روسیه هم غواړي. کله چې دوه دولتونه سره یو ځای شي نو همدلته افغانستان مابین کې پاتې کیږي او له منځه ځي.
یو شمېر کابل میشتي د افغانستان د اوسني ناسم وضعیت پرا په روسیه چوي وایي چې په دغه هېواد کې د پخواني شوروي اتحاد تر یرغل وروسته په لکونه افغانان ووژل شول، خو افغان حکومت ویلي چې په افغانستان کې د روسیې پوځي شتون نه دی مطرح. په ورته وخت کې د چارو کارپوهان وایي چې روسیه کولی شي چې په تخنیکي، استخباراتي او په یو ډول په پوځي برخه کې له افغانستان سره معاصره همکاري ولري. د سیاسي چارو کارپوه او د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس روح الله امین ازادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې به اوس مهال د روسیې فزیکي حضور اسانه نه وي.
در افغانستان ممکن همکاریهای تخنیکی، همکاریهای
روسیه کولی شي له افغانستان سره تخنیکي او استخباراتي او له دې ډلې نورې مرستې وکړي، خو دا چې په افغانستان کې سرتیری ولري د دې لپاره به ډیر وخت وي. داعش او طالبان د روسیې او منځنۍ اسیا د امنیت لپاره یو ډیر جدي تهدید دی، خو داسې د مداخلې میکانیزم به څه وي دا به لرې وي چې موږ یې په اړه ووایو.
یو شمېر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې به د ناټو، امریکې او روسیې مخامخ کېدل کیدای شي چې په دغه هېواد کې د دغو لویو ځواکونو ترمنځ یو شمېر کشمکشونه رامنځته کړي. دوی وایي ښه به دا وي چې د روسیې د پوځي شتون پر ځای پر تخنیکي، پوځي، هوایی، اطلاعاتي او د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې د دغه هېواد همکاري زیاته شي.
په سوریه کې د روسیې پوځي مداخله یو شمېر افغانان په افغانستان کې اندېښمن کړي دي چې دغه هېواد په افغانستان کې پوځي مداخله ونه کړي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې امریکایي چارواکي وایي روسي راکټونه چې د سوریې په هدف ویشتل شوي وو په ایران کې لګېدلي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د کندهار والی وایي
کندهار ښار متاسفانه د څو لسیزو او د مختلفو ستونزو له امله د یو استاندار او معیاري ښار بڼه یې له لاسه ورکړې ده.
د کندهار د ښار په اړه د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر دوه نیمو بجو وروسته اوریدلی شئ چې د کندهار چارواکي د کندهار د ښار په ارتباط څه نظریات لري او دوی څرنګه غواړي چې دغه ښار ودان کړي. خو اوس کابل ته ورسو. د کابل ژوبڼ هغه تفریحي ځای دی چې بیروبار پرې زیات وي، خو د بې امنۍ ویرې ګڼ کسان د څارویو او مرغانو له لیدو هم ترهولي دي. په دې ښار کې زموږ خبریاله نجیبه زمان د ژوبڼ ته ورغلې راپور راکوي.
د کابل ژوبڼ مسؤلین وایي که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله اوس مهال په دغه ژوبڼ کې ژوي زیات سوي او سربیره پر دې د خلکو لپاره د کتلو خدمات هم د پام وړ دي، خو بیا هم ناامني د دې لامل سوي چې د خلکو راتګ دغه ژوبڼ ته لږ سي. د کابل ژوبڼ امیر وایي تیر کال یې ولکو کسانو ته د دغه ژوبڼ ژوي ننداره کړل او له دغه درکه یې 10 میلیونه افغاني عواید ترلاسه کړي وه. دوی وایي په همدې کال کې د دوی د ژوبڼ ننداره کوونکي د دلی او دوبی د ژوبڼونو په پرتله ډیر و.
زمنګ لیدین کې تیر کال تقریبا ولکه او زمنګ عواید هم تیر کال تقریبا 10 میلیونه افغانۍ عاید و چې تقریبا موږ اوس په فعلی حالت کې خودکفایو. تقریبا یو څه نامنو یو خلک مایوس سوي دي.
د کابل ژوبڼ په 1948 کال کې جوړ شوی دی او لومړی رئیس یې د هغه وخت د پاچا ظاهر شاه زوی و. که څه هم چې اوس مهال په دغه ژوبڼ کې د کبانو او مرغانو شمیر زیات نه دی، خو د ژوبڼ د کار د پیل پر مهال دغه شمیر دوه نوي ډوله کبانو، مرغانو او ژویو ته رسیده. د کابل ژوبڼ نندارچان له ماشومانو سربیره ځوانان او کورنۍ دي. د کابل ښار د یوې ښوونځي ښوونکي شکیله امینی او بل ښاري میرویس چې له خپلو کورنیو سره ژوبڼ ته راغلي وه او د چینایي ایژې او تاوس د قفسونو تر شا نندارې ته ولاړ وه، ازادي راډیو ته وویل
موږ چې هر وری رازو ماشومان له ځان سره راولو، ټوله کورنۍ رازو تر ماشومه دلی کښینو، موږ دلته ډیر خوشاله یو.
زه خپل فامیل سره راغلی یم. دا موسم چې ډیره ښه هوا دی او یو ویره چې دا فامیلونه د امنیت له لحاظه ویری.
د مسؤلینو په وینا د کابل په ژوبڼ کې اوس مهال سل ډوله بیلابیل ماهیان، مرغان او ژوي ساتل کیږي. دغه مسؤلین وایي چې د کابل ژوبڼ د ژویو د ساتلو او روزنې سیمه ییز سازا او نړیوال واضح سازمان غړیتوب لري چې د ژویو د ساتلو، روغتیا او خوړو د برابرولو په برخه کې د کابل ژوبڼ کارکوونکي روزي او مرسته ورسره کوي. که څه هم چې مسؤلین په دې برخه کې لښو کړنو وایي، خو په کابل ژوبڼ کې موجوده ژوي تر ډېره ستړي او زهیر ښکاري او داسې ښکاري چې د نه پاملرنې له امله نسي کولی لیدونکي ځان ته راجلب کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې به په یو تحلیلي مطلب کې واوري چې آیا پاکستان رښتینی دی چې په افغانستان کې سوله غواړي. په دې اړه د څېړونکو نظریات هم در سره شریکو. خو اوس دوی بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
افغان ولسمشر اشرف غنی د کندوز ولایت د وضعیت د څېړنې لپاره د حقیقت موندنې یو پلاوي ته دنده سپارلې. پلاوی به د وضعیت له څېړنې وروسته په دې اړه چې په کندوز کې څه پېښ شول او کومو اصلاحاتو ته اړتیا شته یو هر اړخیز راپور برابر کړي. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو څلرویشتو ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د 115 اویا وسلوالو مخالفینو د له منځه تلو او د 2 اتیا نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کابل د چندول سیمې تکیخانې ته نږدې په یوه چاودنه کې د چارواکو په وینا یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان دي. ځینو چارواکو ویلي چې دا یو مقناطیسي بم و او ځینو نورو ویلي دي چې لاسي بمونه چاودلي دي. راپورونه وایي چې یو ایرانی جنرال د سوریې حلب ښار ته نږدې وژل شوی. د راپورونو له مخې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک جنرال حسین حمدانی د چهارشنبې ورځې په ماښام په داسې حال کې وژل شو چې د سوریې پوځ ته د روزنې د ماموریت په حال کې و. د خپلواکو سرچینو د تازه معلوماتو له مخې تیره میاشت د حج په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې د 1222 او 1309 نوي ترمنز حاجیان مړه شوي. په داسې حال کې چې د سعودي عربستان چارواکو دا شمېره 1098 ښودله. د تونس د ملي ډیالوګ څلور اړخیزه ټولنه چې د نوبل کمیټه وایي په تونس کې د ډیموکراسۍ په ټینګښت کې مهمه ونډه لوبولې، د سولې د نوبل د جایزې ګټونکې وبلل شوه. او یو اسرائیلي یهود په دیمونا ښار کې د چړې په وسیله پر څلورو عربانو د برید په تور د پولیسو لخوا نیول شوی دی.
پاکستان وایي چې د افغانستان د ستونزې د حل کولو لپاره یو ځل بیا منځګړی څوب ته تیار دی، خو د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د پاکستان پر دې نیت شک لري. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
پاکستان وایي چې د افغانستان د مسالې د سولیز حل ملاتړ کوي او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې لپاره حاضر دی چې د یو منځګړي په توګه د سولې خبرې تنظیم کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله نن جمعه وویل پاکستان یو وار بیا چمتو دی چې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ په هغه صورت کې چې دواړه خواوې تیارې وي د خبرو د برابرولو لپاره د منځګړي په توګه عمل وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دا څرګندونه وروسته لدی وکړه چې د افغانستان د مشانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار ازادي رادیو ته په مرکه کې پاکستان د افغانستان په چارو کې د مداخله په دوام تورن کړل. ویل چې په ننګرهار کې د داعش په نوم جنګیدونکي کسان د پاکستان د پوځ غړي دي.
داعشانو ته تاکتیک د جنگ چې دا په دغه مهارت کې یو تورستی گروپ دا سی مهارت او تعلیم تربیه نشی کرده دا مستقیما د فوج غړي دي او د فوج اساتیر دي. زما په تحلیل او ارزیابۍ سره تجهیز هم لوړ ده، ځکه دا سرحدي سیمه ده، تجهیز هم لوړ ده، امکانات هم ښه ډېر دي او تعلیمي تربیه هم ښه لوړه ده. خو بیا هم زموږ د حکومت او زموږ د سربازانو مورال د افغاني غرور او خپل خاورې سره د محبت په خاطر دومره لوړ ده چې دوی ورته نشي ټینګېدلی.
پاکستان لډیرو کلونو راهیسی د یو شمیر لویدیزو چارواکو، کارپوهانو او افغان چارواکو له لوري د سختریزو په ملاتړ او هغو ته د پناه ځایونو په ورکولو تورن کیږي. مشهور امریکایی تحلیلگر فرید ذکریا په یو تازه تحلیلي لیکنه کې چې واشنگتن پوز رسپانې خبره کړې ده ویلي تر څو چې په پاکستان کې د تروریستانو د ملاتړ او تمویل مرکزونه له منځه نه وي تللي امریکا په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خپل هدف ته نشي رسېدی. شاغله ذکریا پوښتنه کوي چې ولې له څوارلسو کلونو وروسته په افغانستان کې د امریکا هلې ځلې لا هم نیمګړې دي. دی د خپلې پوښتنې په ځواب کې د نیویارک ټایمز رسپانې پر اساس وایي چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور تر ډیره په کوټې ښار کې اوسي چې یو شمېر دور طالب مشران هم پکې دېره دي. د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر هم په کراچۍ کې اوسېده او دا هم له چا پټه نه ده چې اسامه بن لادن ډېر کلونه په ایبټ آباد کې اوسېده چې دا درې وړه ښارونه په پاکستان کې دي. فرید ذکریا چې پر نړیوالو مسئلو لیکنې کوي او د سی این این د سیاسي خپرونو وړاندې کوونکی دی باور لري چې د افغانستان مسئله د دې حقیقت له منلو پرته حل کېدی نه شي چې د افغانستان د حکومت پر ضد جګړه د دغه هیواد په ګاونډي هیواد کې د یوه خورا غښتلي پوځ له لوري تنظیم رهبري او تمویل کیږي. ذکریا وایي غالبا به د امریکا چارواکي یا له حکومت د باندې ځینې کسان په دې پوهیږي خو هیڅوک نه پوهیږي چې په دې برخه کې څه وکړي. د ده په باور تر څو چې د دې ستونزې مخه نه وي نیول شوې طالبان به هیڅکله هم ونه ځپل شي ځکه چې دا پخوانۍ مقوله ده چې هیڅ بلوا ضد جګړه تر هغو نشي بریالی کېدی چې یاغیان پناه ځایونه ونه لري. خو د افغانستان په مورد کې یاغیان یو اتومي قدرت لرونکی ملاتړی لري. پاکستان دا ډول تورونه تل رد کړي او هغه یې بې اساسه بللی دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وویل چې اسلام آباد تروریستانو ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان خاوره د کوم گاونډي هیواد پر ضد وکاروي.
موږ د نړۍ هر هیواد په ځانګړې توګه خپلو ګاونډیو هیوادونو ته بیا بیا دا باور ورکړی چې پاکستان د تروریزم او تروریستانو د ځپلو او ختمولو لپاره هر ډول لازم ګامونه پورته کړي او په راتلونکي کې به هم له دې ډډه ونه کړي. موږ به خپله خاوره هیڅکله د بل هیواد او نه هم د خپل ځان پر خلاف د تروریزم لپاره کارېدو ته پرېنږدو.
خو فرید ذکریا وایي دا چل او مهارت د پاکستان زده دی چې عملا د امریکا د وژونکو دښمنانو ملاتړ وکړي خو په ظاهره ځان د امریکا مرستندوی وشي. د ده په نظر له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا هڅو وښودله چې په حقیقت کې امریکا له ارواو سره خبرې کولې. د طالبانو مشر دوه کاله پخوا مړ شوی و خو پاکستاني چارواکو داسې ښودله چې د طالبانو له مشر سره د خبرو زمینه برابروي. خو ولې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي؟ فرید ذکریا د دې پوښتنې ځواب په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی له قوله ورکوي. حقانی په خپل کتاب کې له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ عواملو ته په اشاره ویلي چې که حالات په طبیعي ډول پریښودل شي افغانستان د هند لور ته نږدې کیږي چې په نیم قاره کې تر ټولو غښتلی هیواد دی. د حقانی په نظر د پاکستان پوز په همدې خاطر دی باور ته رسیدلې چې په افغانستان کې د مذهبي لیوالتیا د خپرولو له لارې لاس برای کېدی شي. د افغانستان ټول روشن فکران او ملت پالان پاکستان ته د شک په سترګه ګوري نو یوازې مذهبي ایدیالوژي پاکستان ته په افغانستان کې د نفوذ لار پرانیزي. حسین حقانی وایي چې دا ستراتیژي نوې نه ده بلکې په 1970 میلادي لسیزه کې مخکې تر دې چې شوروي پوځ پر افغانستان یرغل وکړي اسلام آباد په افغانستان کې د مذهبي ډلو په جوړولو پیل کړی و. د سیاسي چارو تحلیلګر فرید ذکریا پوښتنه کوي چې د پاکستان د دې ستراتیژۍ په وړاندې امریکا باید څه وکړي. دی په ځواب کې وایي چې امریکا باید لومړی وګوري چې حقیقت څه دی، باید د پاکستان د پوز په وړاندې خورا کلک دریز غوره کړي او دا په زغرده ورته ووایي چې دوه مخي پالیسي نوره بس کړي. دا کار به نه یوازې د افغانستان د ثبات لپاره شوي بلکې د پاکستان په خیر به هم وي.
د کندهار والی وایي چې د کندهار ښار د مختلفو ستونزو له امله د معیاري ښار بڼه د لاسه ورکړې ده او پراخوالی غیر پلاني دی چې له امله یې خلک په ستونزو کې دي. نوموړي دا څرګندونې د کندهار لپاره د نوي ټاکل شوي والي د پیژندنې په مراسمو کې تیره ورځ وکړې. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
روشان ولسمال د کندهار لپاره د نوي ښاروال په توګه وټاکل شو او نن پنځشنبه یې خپله دنده پیل کړه. کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی دغه د پیژندنې په مراسمو کې د کندهار ښار جوړښتي پراخوالی غیر معیاري او د پلان خلاف وباله، نو موړي وویل چې د دې له امله خلک په ستونزه کې دي او باید د ښار د معیاري کېدو لپاره اساسي کار وسي. د والي اشاره د نوي ښاروال کار او مسؤلیت پر ځای کولو ته وه.
او معیاری شار بنه له لاسه ورکړی ده او په غیر پلاني شکل دغه شار انکشاف کړی ده او دا د دې سبب ګرځېدلی ده چې د دې ترڅنګ چې دا شار خپل ښکلای له لاسه ورکړی ده د دغه شار او د کندهار معزز ښاریان سخت ستونزو سره مخ کړی ده.
د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ښاروالانو د څانګې مشر عبدالباقي پوپل نوی ټاکل سوی ښاروال د کار سړی وباله. نوموړي وویل چې د نړیوال بانک په مالي مرسته د ښارونو د معیاري کېدو پلان جوړ سوی او کار یې پیلېږي. دغه راز نوموړي له خلکو غوښتنه وکړه چې د ښاروالۍ قانون او د ماسټر پلان تطبیق ته غاړه کېږدي.
دا نړیوال بانک پروګرام دی چې هغه شر ډېرې پیسې دي. نو خدای مهربان دی چې که دغه پیسې موږ ښه مصرف کړلې نو پیسې راځي. که خدای راته څه خنډونه مورته جوړول او دا پروګرام په خپل وخت زمان نه پلي کېدی نو دغه ډېر امکان شته چې دا پیسې نورو ولایتونو ته ورکړي.
نوی ټاکل سوی ښاروال روشان ولسمل ژمنه وکړه چې د ښار د معیاري کېدو جدي هڅې کوي او د کندهار په ټولو ولسوالیو کې هم د ښاروالۍ څانګې فعاله کوي.
لپاره مهمه ده چې موږ د خاکریز دی، که معروف دی، که ارغسان دی، که میاندیشن دی، که نیش دی، که شاولی کور دی، زمون هر ولسوالی ده خیر ده ښاروالۍ حاکمان سي ښاروالۍ ولري ده هغه څخه عواید ترلاسه کړي بلکې په خپله ښاروالۍ کې مصرف کړي.
کندهار چې د هیواد د لومړۍ درجه ښارونو څخه دی، دا مهال یې ډېری سړکونه ترمیم، ځینې یې د سره جوړېدو، عامه تشنابونو جوړېدو، ښاري خدماتو او د زورواکانو څخه د غصب شوو مځکو خلاصېدو ته اړتیا لري. پخوانی ښاروال قاضي محمد عمر عمر پوره څلور کاله د کندهار ښاروال و. کندهار ته د ولسمشر اشرف غني د وروستي سفر پر مهال نوموړی د خلکو د سختو انتقادونو سره مخامخ شو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
امریکایي چارواکي وایي روسي ټوغندي چې د سوریې په هدف ویشتل شوي وو په ایران کې لوېدلی دي. یو امریکایي چارواکي د پنجشنبې په ورځ وویل څلور روسي راکټونه چې له کاسپین سمندرګي څخه د سوریې د رژیم په ملاتړ ویشتل شوي وو مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي د ایران په خاوره کې سقوط وکړ، خو د روسیې دفاع وزارت وایي ټول راکټونه یې خپل هدف ته رسېدلي دي. په دې اړه تفصیل د فرانس پریس خبري اژانس په استناد له ملالۍ بشیر څخه.
یو امریکایي چارواکي ویلي په کاسپین سمندر کې له یوې جنګي بیړۍ څخه ویشتل سوي څلور روسي توغندي چې هدف یې په سوریه کې وو په ایران کې لوېدلی دي. خو د روسیې د دفاع وزارت په خپله ویبپاڼه کې د یوه ګرافیک عکس په خپرولو سره چې د توغندیو د اهدافو ځایونه ښکاروي ویلي شپږ ویشت راکټونه چې سوریه ته تر رسېدو مخکې د ایران او عراق تر قلمرو تیر سوي خپل هدف ته رسېدلي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویاند جنرال ایګور کوناشینکوف په یوه اعلامیه کې ویلي هر مسلکي کس پوهیږي چې په داسې عملیاتو کې موږ خپل هدف تر ضربې مخکې او وروسته ټاکو. زموږ ټول کروز توغندي خپلو ټاکل سوي اهدافو ته رسېدلي دي. تر اوسه ایران په خپله خاوره کې د روسي توغندیو د لوېدو په اړه څه نه دي ویلي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې هوایي ځواکونو د چهارشنبې په ورځ پر هغو اهدافو چې تروریستي بلل کېږي اووه ویشت حملې کړي دي. دا حمله د سوریه په شمالي او مرکزی سیمو کې سوي چې پکښې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې اته مرکزونه په همس ښار کې، یولس روزنیز مرکزونه یې په هما او رقه ولایتونو کې په نښه سوي دي. خو واشنگټن وایي د روسیې نوي په سلو کې حملې نورې ډلې په نښه کوي چې د القاعده اړوند جبهه النصره او اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره هیڅ تړاو نه لري. یو بل امریکایي چارواکي فرانسې خبري اژانس ته ویلي هغه روسي راکټونه چې د ایران په قلمرو کې لوېدلي دي د کالیبر ان کی په نامه کروز توغندي دي او د لومړي ځل لپاره په محاربوي شرایطو کې کارول سوي دي. د دې امریکایي چارواکي په وینا ویل کېږي چې روسان د هغو عملیاتو ملاتړ کوي چې په سوریه کې د حزب الله په مرسته پر مخ ځي. په ساحل الغرب کې یو نظامي چارواکي فرانسې خبري اژانس ته ویلي د پنجشنبې په سهار روسي ځواکونو په دې سیمه کې پر لږ تر لږه درو کلو حملې کړي دي. د سوریې حکومت ملاتړې د الوطن ورځپاڼې د راپور له مخې د سوریې د رژیم ځواکونو د روسیې په هوایي ملاتړ سره په هما سیمه کې سلګونه کلي بېرته نیولي دي او د څارونکو په وینا د سوریې د رژیم له پرسونل څخه دیارلس کسان او د سخت دریځو یولس کسان وژل سوي دي.
مخکمو اسمسونه خراب وو، یعنی تخنیکی ستونزه مو لرله، خو یو دوه اسمسونه به په منډه ولولم ځکه چې وخت اجازه نه راکوي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکي ولسمشر غنی دی د کندوز له جګړې ځپلو سره مرسته وکړي. قاري هستی خان تندر له هلمند لیکي ولسمشر غنی دی په افغانستان کې د روسیې د مداخلې مخه ونیسي. او شفیع جان صدران بیا له خوسته د روسیې مرستو ته یو ډول خوشبیني څرګنده کړې ده. اوس هم ازادي او اوریدونکي پروګرام
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. دا ونې مو هم د تل په څیر ستاسو لخوا ډیر پیغامونه اخیستي دي چې پر بیلابیلو ستونزو غږېدلی یاست. لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده، سوله د افغانانو یواله لومړیو غوښتنو او هیلو څخه ده. نو دا پروګرام به هم د هغه اوریدونکو په تماس پیل کړو چې د سولې پر اړتیا ټینګار کوي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې له جګړو لاس واخلي. یو شمېر دوستانو د ناامنیو له کبله د بندو لارو څخه شکایتونه کړي دي، ځینې هم د برېښنا غوښتنه لري. یو شمېر بیا وایي چې بیکاري ډېره سوې او دوی ورسره په مشکل کې دي. نورې غوښتنې او ستونزې هم رارسېدلې چې یو په بل پسې به یې ستاسو په رخ کې درته خبره کړو. نور مونه ځنډوم، دا تاسو او دا هم ستاسو رارسېدلي پیغامونه.
افغانستان ولایت او امان وسالینه قاری محمد مدني تاسو په تماس کې ما ما په نظر باندې د افغانستان مشکلات په مذاکراتو حلېږي، نه پر وژنې او تاوتریخوالي ته لمن وهلو سره. نو په دې وجه طالبانو ته په کار دي چې د صلحې بریالیتوب لپاره عملي کار وکړي او نظم دریځ غوره کړي.
السلام علیکم، زما د ګوندې د زمان خان کله چې سره چې ازادي راځي دا پیغام پر د نور برکونه چې ډېر خراب، چې زه غواړم چې دا نور برکونه د کندهار برک یخی خراب دی. زما در جمهور ته دا قیلو تمنا ده چې دا زموږ برخه جوړ کړي. السلام
السلام علیکم، زه د زابل ولایت چوپان ولسوالۍ د خزانګ ته وم. جاوید احمد نیمهغه د دای چوپان مکمل ټول لارې بند دي، خلک ډیر زیات په تکلیف باندې دي او خلک ډیر زیات په تکلیف دي. مریضان دي، زنانه په شپخانو کې بند دي، په هوټلو کې بند دي. زموږ د ازادي درجې د خدا هیله کوم چې الله مخامل ته دا زموږ پیغام ورسوي، د غلارې خلاصې کې خصوصا د زابل والي ته دا وایو او د امنیې قومندان ته دا وایو. هغه نوې مفر رول مقامات ته وزارت هم دا پیغام ورسولو. تاسو ښه ډېر مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم، قدرت لامه کندهار ولایت غورک ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره په دا ولسوالۍ کې داسې بجن بدان دی، دا د ریو د څنګه را باندې باندې وروره دغه د حکومت صدا فایش لري چې دا غلارې لکه یو د ولسوالۍ لکه. السلام
سلام علیکم، آیت الله ایم کونل نه ټول افغانستان او هیوادوالو ته دا پیغام دی چې هر هغه څوک چې په خپل خار او کلی کې د دولت دشمنانو ته ځای ورکي نو انجام به دو کندوز ته شانته وي. د ټولو نه مهنه دا ده چې د دغې عمل له ځان وساتي او د نورو هیوادونو د استخباراتو د ایجنټانو ته باید په خپله اچانک ځای ورنه کړی شي. السلام
سلام علیکم، ازادي راډیو ده، زه عادل د زابل ولایت شینکیر ولسوالۍ څخه زحمت تر کوم. په شینکیر ولسوالۍ کې محلي پولیس د خلکو څخه په زور پیسې اخلي، دولتي چارواکي د خلکو غو ورنه کوي. هیله کوم چې زما دا پیغام نشر شي.
ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. نو جنرال صاحب او درازق چې وایي چې زه کندوز ته کومک ورکوم، نو دا زموږ څنګین ولې نه راځي چې بس تا کالي په راسو انسانان یې په کندارو په هلمند کې په ښارو کې پراته دي، دا بس تا کال کېږي خپل عیال ډوډۍ نه لري. ونې زورور دي نو خو سنګین دي ونیسي، سرنکلا دي ونیسي، کجکی دي ونیسي. نو کندوز ته بیا څه کوي چې کندوز ته کومک ورکوي او دلته دا منچکې نیولې دي مساکلا او نوزاد دا مونږ کې نه ولیدي. دا مو پیغام دی. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مساکلا د غیر شهر کې د سیمې سره په تماس کې وروزه. دا درې کال کېږي چې لشکرګاه بازار ته راغلم، هیڅ خواري نشته. مونږ چاره ته مونږ خواران یې ځمان به وزلان به پیسې او شاته راغلی څوک مو ریډي يم په بغل د دامبات پر غاړه نه پرېږدي ترافیکان مو ریډي را چپه کوي ورور زموږ ګناه څه څه چې موږ ته یو لاره وشته یاست موږ به هغه لار وکړو موږ دغه مساکل لاته ماجه راغلي دلته اوس څه سره پاته ماس کوي موږ ګناه څه ده نن ماس زکاري په ریډي کې ایښی وه ترافیک راغی را چپه یې کړ ریډي ته یې واچوه زه څه وکړم ما چې هر څه سره وشه لاس نن ماس ترافیک ووهله زه څه څه وکړم ما چې هر څه ته یو څه راته ووایاست
محترم وروره ستا پیغام داده خپور کړه او غواړم ووایم چې نن سبا د افغانستان په ډیرو سیمو او ښارونو کې بیکاري یوه لویه ستونزه ده چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي. زه هم ستاسو سره نظر یم چې که یو ځوان د یوې ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره خواري کوي او زحمت باسي نو باید امنیتي ارګانونه، ترافیک او نور د ښار د تنظیم مسؤلین همکاري ورسره وکړي. البته دا خبره هم د پام وړ ده چې د ښار د نظم چارې باید د خلکو لخوا هم مراد سي او په هغو ځایونو کې چې پلورل منع سوي او د لارو کوڅو او سړکونو د بندېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه وضع سوي وي نو باید مراد سي تر څو دغسې پېښې رامنځته نه سي. موږ مخکې هم چې د ترافیکو له ریاست سره خبرې کړي هغوی دغې ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې که خلک همکاري ورسره وکړي نو هر څه به سم وي. خو په هر صورت دا هم د منلو نه ده چې له خلکو سره په تاوتریخوالي چلند وسي او هغوی له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته یوړل سي. وروره، پر همدې موضوع به موږ بیا هم د مسؤولو چارواکو سره حتما خبرې وکړو، ځکه دا ستونزه یوازې ستاسو نه بلکې په نورو ښارونو کې هم لیدل کېږي. د ازادي راډیو خپرونې واوري ستاسو او دې ته ورته نورو ټولنیزو ستونزو په اړه به له مسؤولینو سره غږیږو تر څو په ګډه یوه حل لاره ورته پیدا کړو. خبره د بیکاری راغله، زموږ ځینو نورو دوستانو هم د همدې ستونزې په اړه موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېښي دي. د پام وړ خبره خو دا ده چې دغه ستونزه نه یوازې د کورنیو په سطحه بلکې د هېواد په سطحه نورې لوی لوی ستونزې لکه ناامنۍ، جنایي پېښې او نور هر څه پیدا کولی سي. نو دلته به د هغو دوستانو تماسونو ته غوږ شو چې د همدې بیکاري څخه سر ټکوي.
د سوداولي د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې موږ د جمهور رئیس امیر کرزي اشرف غني څخه دا هیله کوو چې موږ د کندهار د ولایت ټول ځوانان بېکارو پاتې دي او دغه دا هیله کوو چې د ځوانانو لپاره داسې کار انتخاب کړي چې ټول ځوانان په دغه کار باندې کارونه شروع کړي او په کارو باندې اخته شي او د ناکي ناکي د یو څخه راوګرځېږي. تقریبا موږ په کلي کې په دغه نو علي په شاوخوا په کوڅه کې به د کورو څخه تقریبا ډېر ځوانان ولاړه دغه دایش ودغه مچکوته او دایش سره څوله خاص د کاري څخه بل شی لا نو خاص د کاري نه و نو موږ د اشرف غني څخه دا هیله کوو چې دغه ځوانان په کارو بوخ کړي او د ځوانان لپاره یو کار انتخاب کړي. السلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. رول جان محمد ولیم د هلمند ولایت دا پیغام پریدم. دا ډاکټر او زلاو د اشرف غنی نه دا غوښتنه د ورور یو دی باندې کینی هم جنگونه یې ولا راوستلی دي هم بیکاری دی اوس ولا جکاره یې ملغه چې ناس مې بالا ټلیفون درو کوي د دېش کې مې دا اله د یو دوه نفر مې ولا که شی دی دلی خو یو دی باندې کینی خدای په امان.
سلام علیکم. ملنګ زم د کونړ ولایت تمن کړه سره پات څخه زمون په کونړ کې بیکاری زیاته شوې ده او ټول ځوانان خارج ته د تلو لپاره ځانونه چمتو کوي او زیات خلک روان دي. غواړو چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي چې ځوانان ته د کارونه پیدا کړي تر څو چې د خارج ته د تلو مخه ونیول شي.
السلام علیکم. مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت دند ولسوالی د میرویس منستر سبسدا پیغام د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وکړم ته دا پیغام وایم چې موږ په کندهار ولایت کې د کار زمينان درته کې نه مسایده لکه ټول ځوانان د کار کې پر کور نه سي دا ځوانان خو دا ځوانان جوړ سي چې اغلا او ته مخ کې و سم د ځوانان په اغلا او په نشیتو کې وخته دي. هلی مې د اشرف غني احمد زی څخه دا غده چې کار مشته
و علیکم سلام. په دې هیله چې ستاسو دغه ستونزې چارواکو هم اوریدلی وي. دا لومړی ځل نه دی په وار وار دا ډول شکایتونه موږ ته رسېدلي او چارواکو ته مو رسولي دي. هغوی هم ژمنې کړي چې ځوانان به له دې ناخوالو راباسي خو تر اوسه لیدل کېږي چې په دې برخه کې څه نه دي سوي. اما هیله سته چې دا تورې تیارې به یوه ورځ رڼا سي. دوستانو، دا اونۍ موږ ته پر نورو بېلابېلو ستونزو هم پیغامونه رارسېدلي چې د خپرونې د وخت په پام کې نیولو سره هڅه کوو ځای ورکړو. دغه تماسونه پر مختلفو ستونزو دي، په ګډه به یې واورو.
السلام علیکم. زه بختیار ساحل لغمانه یم. زما د غوښتنه د
حکومت د مقامات څخه دا دی چې د ملي پیوستون پیسې چې د ولایتونو په ولسوالیو کې ورکول کېږي یا د ولسوالیو په نام نه ساحو کې ورکول کېږي، د دې څخه وسلوال طالبان ګټه اخلي او د دغه ګټه ټول عموماً هغه د وسلوال طالبانو ته رسېږي چې هغوی دې څخه په دهشت افغاني او تروریستي فعالیتونو کې ګټه اخلي بیرته، او د دغه پیسې څخه باید داسې یو ابتکاري کار وکړي، داسې یو بنیادي کار پرې وکړي چې دغه د الینګار په سیند باندې د یو د اوبو یو برېښنا جوړ کړي تر څو دې باندې د لغمان د خلکو حتی چې نورو ولایتونو د برېښنا مشکل پرې حل شي. وسلام به احترام.
السلام علیکم رحمۃ اللہ. میری دیوالدہ گولار سے آباد السلام دون سے دائرے نا مول دی ول سوالی خپل ول سوالی ما قوم د ریس قازو دي تقریبا ول سوال کوره مو په منځ کې لري وسیو د درې کال کې زموږ عمومي لارې بند کړل په خاص سرک مو مجبور یو په نورو غرو او نورو ساحو کې د موټر ته تاګ راته کو نو هله دا چې مربوطه مقامات د توجه کې تر څو مشته د غلار خلاصې
السلام علیکم. زین سر احمد د پراد ولایت د بلبلک د ولسوالی د رشرابات کلی وسیدون کیم زمس پر وطنو باندې خارجان کچنایانی کامریکایانی تیارو دلاری سام و پاشل و سیم پاشی تاریاکو پنامه تاریاکو اچکی تاریاکو کشتونه طول پر برباد سو و ساش کل کنجیتی مکرلی طول را کنجیتی هم خلاس بیو دیو هم شیر اتوانه که مر اخیر تشی لرو نه بند لرو نه برک لرو نه اوبل لرو دزلی ماشینان په ستارا پټه کو هغه خارجان مست کشتو سامنه پاشی ایوانان مگر گرگی پټه کړه مراد کې خدای پامان.
زه محمد رحیم مسافر د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د ستانی د سیمې زما غوښتنه د اقتصاد وزارت صدا ده چې امنیت خو نه راځي په هر ځای کې اور بل دی نو دغه د پنبو په افریقا خو دی فعال کړي هیڅ شی قیمت نه لري موږ باید ټول ولس شش کال تریاک وکړو. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد د شینوارو د کلی نه تاسو سره په اړیکه کې ما د ازادي اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او نیک ایلې. په نوابات کې ډیر ارج مرج ده، ډیر خپلواکي خپل سری خلق وسلې د شپې ګرځوي او څوک په کوڅو کې یا د شپې د باندې وتلی نشي. نو دولت نه دا زموږ خواهش ده او غوښتنه هم ده چې زر تر زره دغه د خپلواکو او خپل سرو ډلو مخنیوی وکړي او زمونږ خپله په محمد راقي ولایت کې یاسو سرکم خامه ده او نشو کولی د لس دقو لاره موږ په یو نیم ساعت کې یا په دوه ساعتو کې دا موږ طی کوو او بازار ته ځو. زمونږ مریضان په تکلیف کې دي. یو کلینیک په نوابات کې ده، په نوابات کې هغه چې ورسي تا ته نقصه درکړي ویلاسته شخصي شفاخانه نته. نو نه منګه مکتب سم لرو، نه کلینیک لرو او نه زمنګه وبسته. دغه په حال راسه زمون جوار کښت او کار هر څه زمونګه وسوځیده. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه بلایم د کندهار شاش خبرې کوم. مې مشکل دی په د مکتبو کې وستانه وي دغه سیستم راوته دی چې باید ریشانی وکړي. نو ما دې درېشان په خپل تاسو ته څه ویل چې دا درېشان څنګه کیسه ده، دا باید وسی نو وسی دا درېشان خو چې دې مشته وایي درېشان وکړي او درېشان خو څه کم شو کوم کې چې موږ چې یو کم ناس یو نو بیا په خوشو باندې هیڅ خو نه کوي په خوشو باندې د درېشان د هم دا وانه چې دې موږ هم درېشې خو نه کوي په خوشو باندې ناس یو نو ریاست ته خو څه باید مشته چې کم راکوسی او بیا موږ په هر شاګرد د دې تیار دي چې بیا درې شو غوندي نو کچیر چوکاني نو بیا درې شي خو څه خو ناممکن خبره ده، دی نه ممکن خبره ده. و دا ما دا یو مشکل دی دا کوم چې شریان دوه سوي
زه روزګان ولایا د جراوت ورسوالي څخه امدګل خبره کوم. موږ د ستانی پر وزیر صاحب باندې یعنی پر وزیر صاحب د ستانی باندې هر تکو چې محترمه د جلاوت د شتخانه پلج ده یو قرار و هغه هم پیسې اخیستې دي وایستې دي محترمه هر څوک خپل د لاس سره راوځي
یو جرار و یو ډاکټر و هغه مې څه کړي دي اوس په کندهار کښې ناست دي یو نرسان خواران ولاړ وي چې مړ څه وکړو په اسمان وکړو څه شي وکړو رشوت خورېږي د سیکیت تکیې ورکېږي دي محترمه دغه ټکه داره هلته کوي په جاز د خدای د جلاول چې په غنه پچ ده د دغه ډاکټر صاحب اشرف غني ته مزه هېڅ شی نه غواړو محترمه یو مشرف خانه ځینې غواړو یو سړک ځینې غواړو یو امنیت ځینې غواړو دغه درې شیان په دنیا دنیا کښې مونږ ځینې غواړو چې امنیت شپ خانه سړک
دوستانو د نن ورځې خپرونه مو هم دومره وه. البته نور تماسونه هم راسره دي خو وخت نور خلاصو او موږ هڅه کوو پاتې پیغامونه په نورو خپرونو کې ځای کړو. یو ځل بیا یادونه کوم دا خپرونه ستاسو د نظریو او راغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي او د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمیرې چې وروسته درته اعلانېږي درسره ولیکئ او موږ ته زنګ وهئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.